Radio. Radio Azadi.
شنبه د تلینو لسمه د اکتوبر لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر روبجو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چی بر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې په قطر کې د افغان سولي خبري روانې دي. په ټپنه دې درېدلې او دواړه لوري وای چې پرمختګونو ته هیله شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی سر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ لازجی رډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې لټینګټ سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، متحده امریکا او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همدارس په ټولو چارو کې د ښځو د بامفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پایلوبه د دوشنبه پورس پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهالویش پاړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیمه فاینل پیل کېږي د طوفان ری رود او د سیمور غلبورس بازی تر سره کېږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسمایی او د سپینغر بازان تر سره کړیم. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دی.
د غوره لیگ ډلې سي لوبي پروند او قابان هندوکش او د مایوان اتلان د لوبډلو په لوبه پایته ورسېدل چې دوا د دوا پوړاندې مساوي شوه. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي سر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل چې د پارلمان غړي به نن د اکتوبر په 10 نیټه پلازمینه بشکک ته نشته د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي، څو د بیړني حالت د اعلان او نوي سر اعظم ته د اعتماد رای ورکولو په اړه بحث وکړي. لدی مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخ مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهره چانو چې د سیشن بی پورزې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف لبند خوش کړل. اتمبایف پر ولسمشر جین بیکوف ژغ کړی دی چې په سولې ډول استعفا وکړي. نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقونو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت خندلې دی. د بی سرحد خبریالان و ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی او د ایران د بشری حقوقو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک یې دی د ایرانی خبریالانو او نورو باضمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی د اکتوبر په اتمه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 215 کسان او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. او روسي خبر دا چې د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکوي او وای ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو په فلټر کولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون ویل چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې د پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي څو وکولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې خبري په ټپ نه دي درېدلې. د طالبانو یو استازي هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس په سور زرای سنیت تر سره سوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټمونه تماس کړو چې دا خپل مابینس کې رابطه لري.
د سولې په اړه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله سجی رډو ته وویل چې پراخ هڅې پکار دي.
هم دغه جنگ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړو، دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د شاروالي له نویو هڅو خبرو.
ګډای دی کراچۍ دی په دغه کې کاروبار کې د ټولو ته بکور زمينه سازي کوي.
او نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې اړه به د شون رنگونه په پروګرام کې واوري.
زه بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم.
او قطر کې پروانو بین الافغانی خبرو کې دواړه شکیل لوري وای چې د دوی د تماس ډلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نشته وی میاشتې لتیری دوه وروسته هم تر اوسه لا پر کڼلار موافقه نه ده شوې. خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مندي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ایزه کچه حڅه چټکی شوی، په قطر کې د بین الافغانی خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځند نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنی وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ څلوېښت کاله او لږ تر لږه دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د سور زرای سنیت تر سره سوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه چې دي د دواړو مذاکراتي ټمونه تماس کړو چې دا خپل مابینس کې رابطه لري او د دې امیدواري ستاسې مجالس بیا هم پیل سي. یوازې دغه طرز العمل کوم مجالس چې دي چې هغه پای ته ورسیږي نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کیږي. نو امیدونه ډېر سته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوې. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خبره شوه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خبره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې اخیسته و. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوی ډیلی کې له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په وروستیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر سفر ته اشاره وشوه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او د دې سفر په اخیره کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوې ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړې.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسنی پیل سوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغه خبرو دي، ضرورت هم دغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مودې ته ضرورت لري چې په خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې ده حالته همه شمول حیات ده او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي ډلې په شمول د خپل حکومت پلاوي استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترک د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
مشتي د دوی د دوال خیز روابط پاک خبرې نه کوو دوی سره، او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوال خیز مناسبات پاک. په دې شکل نه لرو چې د افغانستان پاک دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تحصیل لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل ډیر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات نشته او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. په خو هم تصمیم نیولو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کې او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپل ماته معلومه نه ده دا په سلسله د امغو خبرو اترې چې مخکې شوي او ترتیبات ورته نیول شوي دي یا کومه نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
د امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره، خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه اداره پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بل اداره هم انتخاب شي، په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق په کې لیدل کیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د ازادي راډیو ته وویل چې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره اوږده غونډه لرله. پر افغان سوله د سیمې د هیوادو اغېزې څه دي؟ داسې ویل کېږي چې چای ښاغلی عبدالله روسیې ته هم سفر وکړي. که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، له افغان حکومت سره به د واشنګټن په مرستو اغېز وکړي؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به پر افغان سوله څه تاثیر وکړي؟ دا ساجی راډیو دی پښتون ته هم د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ځواب ویل دی. دا مرکه په تفصیل دا ساجی راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. وو بچې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. په دې چاپي خپرونو هم په خپلو تازه مقالو کې د افغان سولې په ارتباط او په تیره بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط مقالې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
هیل خبرونی په خپل وروستۍ غاڼه کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړې تمرکز کړی. ښاغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټویټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي ښځې او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کرسمس تر جشنه پورې کورونو ته راستانه شي. کرسمس ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلانه څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي امریکا متحده ایالتونه به د راتلونکي میلادي کال تر لومړی پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ځینو مخکنیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشری ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیری امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ترامپ په وروستي دریځ یوه مقاله لیکلې. مقاله کې راغلی د ولسمشر هغه دریځ چې زرګونه سرتیري به په دریو میاشتو کې کورونه ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړي. واشنگتن پوسټ د پینټاګان غبرګون راخیستی چې ویلي دي له افغانستانه د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکزي ټیم اندېښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګونې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د سرتیرو وختي ایستل به د دغه هیواد لپاره منفي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې کړې چې له یوې خوا د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنۍ روانې دي او له بلې خوا هم د امنیتي وضعیت د خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوست د کرکیچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشر لورل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمی استل د امریکا د ملي امنیتي مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنا نه لري، خایي یوازې د رای ورکونکو د ملاتړ د جلب خاطر وي. واشنگتن پوست لیکلي د ترامپ د ریس د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په هغو هڅو کې یو نوی خنډ اچولی چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یو سوله ییزه لار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورځپاڼې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 5 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره کتلي. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلي هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان د پروسی لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دی.
د خوست شاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کار موندنې او د شار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړ پوړیزو ودانیو ځمکتلي بازار ګوټي او معیاري پلازا او د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست شاروال صدیق الله ازادي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به له یوې خوا د شاروالي ثابت هوایي ډیر شي او بل لوري ته به په ښار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې په ښار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتلي دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د ښار د مساحت کموالی، په ښار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتګ، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست ښار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست خاروال انجینیر صدیق الله ویل خاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
دوه برنامه روانه کړې چې بیکوري زیوته شوې د ګډۍ دی کراچۍ دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمینه سازي کوو. اشار والای ثابته وایي چې لوړ شول نو موږ بل چاته سول نه لوس نیول نه خلوصیږو شار بس یا کیږي.
د خوست سرپرست خاروال د یو شمېر معیاري پلازو د جوړولو پلان یادوي او وایي چې
جرګې ته لار باید میږي شهر نو بس بیرنۍ نقطې ته، بل دغه افتخار مارکیټ دی چې میږي دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده، بس دا ځینې باید ښه معیاري پلازا جوړه شي. په همدې ډول شاروالۍ نه مونږ زړه دی چې شاروالۍ ساختمان د دفتر چې دی لسم یو لسم منزل ته پورته کولون منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چارطرفه لیارې لري هغه پلازې معیاري نه ټول پیره کوي.
بل لوري ته خصوصي دوکانداران او سوداګر د ښار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د ښاروالۍ اوسنۍ طرحه ګټوره بولي، خو وایي چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دوکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د یوې اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې همدې دوکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې موږ دغه چې څو منزله جوړ کړي څوک چې کې دي بده کنه کې دي کونه بده کنه ورکوي او نور چې جوړ کو په وقی ډول انکشاف پیدا کوي یې شر ولا یو ید وسره زیتيږي.
د خار مسؤلین د خاریانو زینو شکایتونو ته پکتو وایي تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګ د ټکس او مالی لیدرکه راټولیدونکي عواید دومره نه دي چې د خار د پاکولو خاریانو ته د لازم اسانتیاو د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ورباندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وایي خاروالۍ باید د خار دننه په خپلو ملکیتونو کې داسې پلازې لوړ پوړیزې ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د خاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست ښاروالۍ لښمنو د یوې پروژې د کار پیل ته مخه کوو. په روزګان کې د اوبو د یوې زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې د 950 کسانو لپاره به دا پروژه د 500 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره کړي. له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د دغه بند د بنسټ ډبره نن ناوخته د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو د ترین کوټ شار اړوند سفر کاری سیمه کې کښې شودل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستی پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. شیرزاد وایي پر دغه بند باندې څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ډبلیو پی له لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالۍ سره مخامخ دي، بیرته به د دوی کاریزونه اوبه پیدا کړي او د خلک به استفاده ځینې کوي. په زراعت کې دا ډېر مهم او اساسي رول لري ځکه دا خلک اکثر دا کاریزونه مخ ته وچېدو پر خوا دي. اوبه یې کمیږي که دغه چک ډیم ډک شي او دا پروژه په خیر سرته ورسیږي دا کاریزونه به ورسره اوبه پیدا.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه راز زیاتوي چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل سي. په ورته وخت کې د دغه سیمې خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي له دې وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هوارې سي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدونکو یم. تاسو دې دم تلتیا لرل چې موږ ډیر ارتیا ورته لرل ځکه چې موږ وبې بخې نسته نو دا دم چې موږ وستړو کې داسې د ازمور کلی وبو سره پورته کې او بل دلته موږ حتی خانان مل غریبان نو ځکه چې غریبان خسک نو هغه ته ما رزانه پیدا سول نو ارتیا ډیر ورته درلودل.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاوخوا 70 سلنه ځمکه شاړه پرته ده او د اوبو د نشتون له کبله بزګران ورڅخه ګټه نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان ولسمشر ارمنستان ته خبرداری ورکړی چې د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره روسي چانس دی له لاسه نه ورکوي. الهام الیف په عین حال کې له نورو هیوادونو غوښتي چې ځانونه دي د ناګورنو قرباغ په لانجه کې نشکیلوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې دواړه هیوادونه د دې لانجې د حل لپاره په ماسکو کې خبرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف خبرداری ورکړی چې د ناګورنا قرباغ د لانجې د حل لپاره ارمنستان ته ورستای چانس ورکوي. کنا د هیواد به که په سوله وي که په جګړه د بیلتون پاله سیمه بیرته خپلوي. علیف پرون د اکتوبر په 9 ولسته په ټلویزیوني وینا کې وویل باکو ارمنستان ته د دې لانجې د سوله ایز حل فرصت ورکوي کنا دای ارمنستان ته د هیڅ راز امتیاز ورکول نه غواړي. ولسمشر علیف د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ناګورنا قرباغ او شاوخوا سیمو کې له نږدې 2 اونیو جګړو وروسته دواړو هیوادونو پرون د اکتوبر په 9 د لومړي ځل لپاره د لوړې کچې خبرې پیل کړې. الیوف وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړیوالو په منځګړتوب په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ هم ونه شو، او زیاته کړه چې دا لانجه به اوس په جګړه حل کیږي خو سیاسي حل لاره به له دې وروسته راځي. د شوروي اتحاد لړنګې دوه وروسته ناګورنا قرباغ د اذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیتو پیژندل شو، خو د 1949 کال اوربند وروسته چې په نتیجه کې یې جګړه پای ته ورسېده، عملا د دې سیمې اداره د هغو ارمني ټبره ځواکونو په لاس کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي. د اذربایجان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد به یې له نیول شویو سیمو یو ګام هم په شا نه شي. الهام الیوف پرون جمعه له سی این این تلویزیونی چینل سره په مرکه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ناګورنا قرباغ په لانجه کې د ځانونه نښ کلوي څو د دې جګړې لمن پراخه نشي.
دا جګړه باید لوی سیمې ته ونه غځیږي. زه پر هیوادونو غږ کوم چې له روانو حالاتو ځانونه لرې وساتي. د ارمنستان هڅې چې غواړي دا لانجه نړیواله کړي د ګټې پر ځای زیان اړوي او د ډیرو هیوادونو لپاره خطرناک ده. ارمنستان باید په دې پوه شي چې اشغال د تل لپاره دوام نشي کولی.
الیف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د روسیې په منځګړتوب خبرو کې ګډون ته چمتو شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پر فیسبوک د درې وړو وزیرانو ګډ تصویر پوسټ کړ او ورسره یې ولیکل چې غونډه پیل شوه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. او دا خبر هم لرو چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبې په ورځ پیل شي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي